آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د 1349 کال د لړم د میاشتې 12مه د نومبر د 3 منټي سره برابر ده د د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې په پایل کې په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
چین او افغانستان درې مهم سندونه لاسلیک کړل د اتریش البته یو نوی لایحه جوړ کړی ده چې هدف یې د هیواته د افغان مهاجرینو د ورتک مخنیول دی او د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې مرګ دی پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسی ده
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان گاونډي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د شمیر د کمښت له امله اندېښنه نه لري روسی چارواکي وایي چې دوی به هر هغه څه وکړي چې د شنبه د ورځې د روسی الوتکې د رالویدو علت معلوم کړي او په خوست کې سي کارکونکي وایي د هغه ماشومان لپاره چې د پولیو ضد درې ورځنیو کمپاینونو په محل پاتې کیږي اضافي ګرځنده ټیمونه پر دندو وګماري دا هغه رپورټونه دي چې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته یې اوري اوس په موقعي پوره خبرونو ته چې ځان او شباشنه او اشق الله رحیم زید درته اورو
السلام علیکم دا هم بشپړ خبرونه د چین د جمهور رئیس مرستیال لی یانچاو نن د یو لوپوړي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر کابل ته راغلی دی چین د جمهور رئیس مرستیال لی یانچاو کابل ته در رسیدو لږ وروسته په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یوځای د افغان حکومت او چین د چارواکو ترمنځ د درې وسندونو د لاسلیک په وخت حاضر شول او د رسنیو پر وړاندې لنډې خبرې وکړلې جمهور رئیس غنی د چین د جمهور رئیس مرستیال ته د خرغلاس پر وخت وویل چې کابل ته د لیانچان پر مشرۍ د چین د پلاوی سفر د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو ښه اقدام او سمبول دی جمهور رئیس غنی د افغان حکومت او د چین د چارواکو ترمنځ د درې سندونو د لاسلیک په باب په خپل خبرو کې وویل چې دغه درې سندونه د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره مهم سندونه دي
د هلمند تر پرلپسې ناامنۍ وروسته په هلمند کې د پوځ تر ټولو لوړ پوړی جنرال له دندې نه لرې شوی دی د ملي دفاع د وزارت د جلب او جذب مرستیال هلمند ته د قول اردو د نوي قمندان په توګه ټاکل شوی او هلمند ته په رسیدو سره یې په محلي وخت نن غرمه سمدستي خپله دنده پیل کړه په هلمند کې د 215 میوان قول اردو مخکنی قمانده د جنرال دادن لونګ په غاړه وه دا هلمند یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل چې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دفاع د وزارت د پوځ په لیکو کې د سمې ادارې د نشتوالي له کبله انتقادونه کېدل او ځکه یې دغه تازه ګام پورته کړی دی
له تیرې شپې راهیسې د لښکرګاه ښار سره نږدې د مرجې په ولسوالۍ کې جګړې زور اخیستې ده او ځایي اوسېدونکي وایي چې له مرکز څخه د دغې ولسوالۍ ته مرسته ونه رسېږي نو ممکن د ولسوالۍ د مخالفانو لاسته ورشي د مرجې ولسوالۍ د لښکرګاه له باباجي سیمې سره وصل سیمه ده چې نادلي او لښکرګاه سره نښلوي د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا غږ آشنا رادیو ته په خبره کې وویل چې که هلمند ته توجه ونه شي ممکن د مرجې ولسوالۍ په ګډون یې ځینې نورې سیمې هم د مخالف وسلوالو لاسته ورشي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د مهاجرینو ستونزه یوازې د جرمني اوتریش ترمنځ په سرحد کې نه حل کیږي هغه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د څه فکر نه کوي چې په هغه به تاثیر نه راځي د ټولنې زیات مهاجر تر اوسه جرمني منلې دي او ورپسی بیا سویډن او اوتریش هغه هیوادونه دي چې زیات شمیر مهاجر ورغلي دي خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن یو ځل بیا هغه وکړ چې مهاجر په عادلانه ډول په ټولو هیوادونو کې وویشل شي د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه په دې کې زړه نازل دي چې د مهاجرینو د ستونزې په حل کې همکاري وکړي
په همدې حال کې اتری شونه ویلای ه جوړ کړی دا چې هدف یې د هیواته د افغان مهاجرینو د ورتک مخنیول دی د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د نوی لایحې له مخې افغان مهاجر نشي کولای چې تر دریو کلونو پورې خپل د کورنۍ غړي ورغواړي د دوتریشت مهاجر د قانون لمخې د نور هیوادونو مهاجر کولای شي چې د یو کال نورسته خپل د کورنۍ غړي وغوړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچار دوتریشت پریکړه غندلې ده. دا اداره وایي که چیرته په مهاجرینو د سفر کولو قانوني لارې بندې شي، هغوی به په خطرناکو لارو دغه مزل وکړي. د اتریشت کورنۍ چارو وزارت وایي د همدې کال په لومړنیو اتو میاشتو کې شپږ څلوېښت زره مهاجرینو په هغه هیواد کې پناه اخیستې ده چې لس زره او پنځه سوه افغانان دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وی چې د مرګ دی په امریکا د شار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسی و. خامنه ای او د ایران د حکومت یو شمیر سخت دریځ غړي وی چې په امریکا باور نشي کېدلی. دوی وی که امریکا ته موقع په لاس ورشي اوس به هم ایران ړنګ کړي. خامنه ای دا څرګندونې نن په تهران کې د محصلینو سره په یوه غونډه کې کړې دي. سبا په ایران کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ایرانی محصلینو د هغه برید الراز لمانځل کېږي چې د 1991 میلادي کال د نومبر د میاشتې په څلورمې نیټې شوې وې. په دې ورځ سخت دریځه محصلینو د امریکا د قونسلګرۍ 250 کارکوونکي د 444 ورځو لپاره دننه په سفارت کې یرغمل کړي وو. د همدې پیښې نه وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې هم پرې شوې، خو د ایران اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی کوښښ کوي چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په نړۍ کې په هر لسمه دقه کې یو داسې ماشوم پیدا کیږي چې د یو ملک تبه هم نه وي، په اصطلاح بې هویته ماشوم پیدا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د متیولا عابد ناورو.
په نړۍ کې دا وخت لس میلیونه داسې انسانان هم شته چې د یو هیواد د اتباعو په شمار کې هم نه راځي، ځکه چې دوی په نورو خاورو زیږیدلي دي او ملکونه ورته د پیدایښت امتیازات نه ورکوي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د موسسې د ژغورنې د چارو مسؤول واکر ترک وایي چې هغه ماشومان چې د بې هویتۍ او بې وطنۍ په محیط کې لویږي په ژوند کې سخت مشکلات او نیمګړتیاوې لري. هغه وایي دغه ماشومان په تریخ حالت کې ژوند تیروي. دوی د نورو ملکونو سره ځانونه مقایسه کوي او زړه خوري، ځکه چې دوی ویني چې د همدوی په شان نور انسانان چې د ملکونو تابعیت لري هر ډول امتیازات لري او دوی ورنه بې برخې دي. نه مدني حیثیت لري او نه صحیح سهولت. دوی د ځان او نورو ترمنځ په دې توپیر نه پوهیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو موسسې د ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې دوی دې هر ماشوم ته یو ډول سند ورکړي تر څو دوی د خپل اصلي هیواد شهریت هم ولري او هڅه وکړي چې یو ماشوم د خپل نژاد، نسل او مذهب په اساس د قانوني حقوقو نه محرومه نشي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مګداد نن د سه شنبې په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. مګداد چې په رسمي سفر ایران ته تللی د المایادین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي، موږ په سوریه کې په ملي سطحه د مذاکراتو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د اساسي قانون په پروسې غږیږو. ښاغلي مګداد ویلي، موږ د عبوري ادارې په جوړېدو بحث نه کوو چې غرب یې غوښتنه کوي.
روسیا وایي په مصر کې د خپلې الوتکې د رالوېدو په هکله به بشپړ تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې د شنبې په ورځ غورځېدلې وه 240 تنه پکې وژل شوي دي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
پس پر لیو کې زیاتره روسي اتباو چې د مصر ساحل ته په چکر ورغلي او بیرته پیټرزبرګ ته وروانو. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبې په ورځ ولستا په وینا کې ویل،
без всяких сомнений должно быть сделано все, чтобы была создана объективная картина.
ټول لاملونه څرګند شي. موږ به ځان په دې پوه کړو چې څه شوي دي او بیا چې کوم ډول اقدام ته ضرورت وي کوو به.
د قربانیانو نه شاوخوا نیمای مړی د سینای پټاپو کې موندل شوی دي. مصري چارواکو د نورو مړو د لټې ساحه پراخه کړې ده. نظرانه یوسف زئی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په اران سمندر کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا جوړ شوو ټاپوګانو ته نږدې د امریکا د جنگي کشتیو ځای پر ځای کېدل دي چین ته ګواښ نه ګڼل کیږي. د بحري ځواکونو جنرال هیرس د بیجنګ په پانتون کې امریکایي محصلینو ته نن وویل چې د یو ایس ایس لسن پاناما د توغندیو تباه کوونکي جنگي کشتۍ چې 22 کیلومتره د چین لخوا جوړ شوو ټاپوګانو ته نږدې شوی، دا کار د ازادۍ او د بشري حقوقو د حفاظت د هدف لپاره شوی دی. جنرال هیرس وایي چې دوی د افریقا د هوایی او سمندري نړیوالو قوانینو لمخې کړی ده.
د عراق د پارلمان غړی او سیاستوال احمد جلیبی چې په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکا په يرغل کې ډیر مرسته کړې و نن د زړه د حمله له وجې مړ شوی دی. د عراق د دولتي تلویزیون یو راپور وایي چې هغه یو کلن و او اوس د عراق په پارلمان کې د مالی کمیټې مشر و. جلیبی ډیر وخت په برتانیې او د امریکا په متحده ایالاتو کې تیر کړی و او همدلته یې ماسټري او دکتورا اخیستې وه. جلیبی امریکا ته استخباراتي معلومات ورکړي و چې ګویا د صدر د صدام حسین حکومت د زیاتې تباهۍ وسلې لري او همدا وجه وه چې امریکا په عراق باندې یرغل وکړ. خو وروسته بیا دغه معلومات غلط ثابت شول او هغه په امریکا کې خپل محبوبیت ترلاسه ورکړ.
او په ترکیه کې چارواکي د هغه مذهبي مشر 15 تنه پلویان نیولي دي چې کوښښ کوي د جمهوریت طایب اردوان حکومت اړنګ کړي. سیمه ییز مطبوعات وایي چې دغه کسان په غربي ساحلي ښار ازمیر کې د امنیتي ځواکونو په یوې چاپې کې نیول شوي دي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، خو سپورتي خبر پکې نه و. نو سپورتي خبر په سټډیو کې د خپل همکار متی الله عابد نورو. عابد سره ستړي مشي
من له سره د سپورتي خبر لکه څنګه چې په نو هم موږ معلومات ورکړو چې په کابل کې د زونونو په ساوې د شپږیزي د شلورو د کرکټ سیالي پیل کیږي. هغه پیل نه نو شو د دوه لوب کتون کې کابل کې وو چې په بندي امیر خماران او همدا شانتي د یوبل ټیم میساینک اتلان دوی اول لوب وکړه. کپتان یو نوروز منګل او بل نبی ساحل چې کرکټ ټیم ټیم کپتانان هم وو. د کتونکو پر جالب دی چې هغه لوبغاړي چې دوی غواړي چې مخامخ ژوندۍ وي نه هغه نن ټول کابل کې راغون شوی دی. د مختلفو ټیمونو په نمندګۍ لوبې کوي. شپږ ټیمونه دي. دغه ټیمونه به نن د 12 نومبر پورې هر ورځ دوه لوبې کوي. بیا به د سیم فاینل یو فاینل به نن چې کوم دوه لوبې وشوي څنګه تاسو ته موږ وایو چې د میسانک اتلانو او د بندي امیر د خمارانو د نومونه خاص خاص جوړ کړی دی.
ایرونکی اوس اتلان به
د خماران
اتلی اتلولی ګټي او کا خماران به چی چی
نو نن لکه چې اتلان زوراور شو خماران لوبه د وګټل لوبه د پیل سره سم څنګه چې میساینک اتلانو د بندامیر د خماران سره لوبه درلوده. هغه کې د مقابل ټیم خپل هغه پیل کې منډه لکه کم یو کړی او تر شپږ څلوېښت منډه وکړه. د نبی ساحل په شمول نور الحق هم خېلو منډه وکړه. خو بل ټیم له خوا ګلبدین نایم چې بالینګ کې خو ودلیدو دو لوبغاړي وسوځیدل هغه د دوی د سکور د منډه ډېره په اسانۍ سره پوره کړی. ګلبدین نایم 2 منډه جوړې کړې او د سره د لوبې غوره لوبغاړی شو. دویم لوبه نوشه بجانې څنګه چې د خمارانو خبره کوو د پلانګانو خبره هم ده. سپین غر پلانګان هم پکې دي او بیا نهنګان هم دي. هغه هم د امو چې د امو په سیند کې وسوره غټ غر نهنګان دي او هغې نه چې کوم ولایتونه بلخ نه کندوز نه ورته ولایتونه لوبغاړي راغلي دي د جاوید احمدي په مشرۍ باندې هغوی نن خو لوبه ونه کړه. شو یوازې کریم صادق خو لوبېدو او یو سل 23 منډې په شلورې د لوبو کې ډېر کمی. یو خو مشکل د منډو کمو بل دوه ځلې باران هم وشو په دواړو لوبو کې. باران په وجه باندې دغه لوبې مختصره شوې او اخره کې چې هدف مقابل ټیم ته ورک د سپین غر پرانګارو ته نو هغوی په اسانۍ سره پوره کړ او د دې لوبې غوره لوبغاړی بیا سمیع الله شینواری شو. دا لوبې به سبا هم ادامه لري او موږ اوریدونکو ته وایو چې د امریکا غږ آشنا راډیو به د ویب پاڼې د لارې د فیسبوک د لارې د تلویزیون د لارې او حتی د راډیو د لارې هم مسلسل د دغه لوبو جریانات چاخ لوبو کړه څنګه لوبه وکړه دا بسانه پسانه او وخت وخت ورکو. نو سبا لوبه ده د کابل د بازانو ترمنځ او د بند امیر د خمارانو او د سپین غر د بازانو ترمنځ اور سره مقابل کې به د بو ساتونکي. نو دا معلومات به بیا سبا د خبرو
مننه. به سپاس کور ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې نړۍ او سپورتي خبر واوریدو. خو اوس په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د شمیر د کمښت له امله اندېښنه نه لري. خغلی جان کيري نن د سه‌شنبه په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کوښښ وکړ د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن د مرکزی آسیا امنیت ته ژمن دی. په مو کې رپورت ده.
د تاجکستان او ترکمنستان دواړه هیوادونه د اسلامي افراطیت د خپرېدل له امله ویرلې.
همدارنګه د متحده ایالاتو چارواکي هم ویره لدی چې د حکومت له خوانه به د هغوی خلاف سخت اقدامات ناوړه نتایج ورکړي او په سیمه کې به غټه بې ثباتي منځته راشي. د جان کیری سفر د مرکزي آسیا هیوادونو ته وروسته له هغه نه کیږي چې روسیې خبرداری ورکړ چې اسلام پال افراطیان له افغانستان څخه په سیمه کې خپریږي. مسکو دا اشاره هم ورکړه چې خپل نظامی حضور به زیات کړي.
ښاغلی جمهور رئیس، زه له تاسو نه ډیره مننه کوم چې زما هرکلی مو وکړ. زه ستاسو د هغه پریکړې مننه کوم چې د C15 د غونډې په اړه مو موافقه وکړه. موږ د دې په اړه نورې خبرې کولای شو. زه سترګې په لار یم چې د یو شمېر هغو مسایلو په اړه له تاسو سره خبرې وکړم چې موږ یې په اړه ګډې اندېښنې لرو.
ښاغلی کیری د تاجکستان اقتصاد او امنیت ته د متحده ایالاتو پر تعهد ټینګار وکړ.
اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم چې متحده ایالات یو داسې تاجکستان ته ژمن دی چې خپلواک، خوندي او خوشحاله وي. موږ غواړو چې له تاسو سره د اقتصادي ستونزو په اکله چې ډېرې مهمې دي کار وکړو. همداراز موږ غواړو چې هغې امنیتي همکارۍ ته دوام ورکړو او حتی لا زیاته یې کړو چې زموږ ترمنځ موجوده ده.
د متحده ایالاتو چارواکي هیلمند دي چې د مرکزی آسیا هیوادونه بل افغانستان نه د متحده ایالاتو د عسکرو د ایستلو سوکه بهیر ته په دې نظر وګوري چې واشنگتن دوی یوازینه پرېږدي. متحده ایالات د روس په نیت شکمن دي چې ګنې غواړي خپله زړه امپراتوري بیرته منځته راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم پام وکړئ بل راپورته. روسي چارواکي وایي دوی به هر هغه څه وکړي چې د شنبې د ورځې د روسي الوتکې د رالویدو علت معلوم کړي. په دې الوتکه کې 240 رښتنه ووژل شول او لومړني رپورټونه ښیي چې الوتکه په ځمکه باندې د لګېدو نه مخکې په هوا کې چاودلې. اوس جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې پیښې د بشپړو څېړنو ژمنه کړې. په دې اړه هم رپورټ لرو.
لمړنی رپورټونه وایي چې د جت لاینر ایربس روسي مسافرونکو الوتکې مزکی ته تر رسیدو او لګیدو مخکې تاش پتاش او ټوټي ټوټي شي وو. د اسلامي دولت تر هغه ډلې د دې الوتکې درالوبلو ادعا کړې. خو د الوتکې بلاک باکس چې د الوتکې د دقیق موقعیت څرنګوالی او د پیښې نه مخکې په الوتکه کې دننه د حالت په اړه ټول مهم معلومات پکې ثبت دي، په دې اړه د ډاډ وړ معلومات په ډاګه کولای شي.
د الوتکې بلک باکس د پیښې نه وروسته په اوله ورځ وموندل شو، خو ورته زیات تاوانونه هم رسیدلي دي. او کله چې په دې مسأله کې ټولې شاملې ډلې راورسیږي، نو موږ به هم ثبت شوي اسناد یو په یو رابرسېره کړو.
پرون دوشنبه د الوتکې د رالویدلو د پیښې نه وروسته جمهور رئیس پوتین د لومړي ځل لپاره د خلکو په وړاندې څرګند شو.
زه د دې پیښې د قربانیانو، خپلوانو او عزیزانو سره د خواخوږي مراتب شریکوم. دا یو لویه تراژیدی ده.
پوتین د پیښې د علت پر معلومولو ټینګار وکړ. څو زی دخل او مسؤل مقامات په دې اړه غوره او لازمی اقدامات وکړي. د روسیې د هوایي شرکت چارواکو په دې پیښه کې د تخنیکی او یا هم انساني مشکلاتو احتمال رد کړی او وایي چې یوازې بهرنۍ منبع او قوه د دې پیښې عامل کېدای شي.
نیت تکیخ اتکاز
فارتا پا ده انجن ده دریدو ده سیستم ده ناکامه دو ده سه هیچ دول ستونزه نشی که دای چه پا هوا که ده الوتکه ده دره وڑه که دو سبب شی. هو ده چوتو احتمالی پراونو او کچو تراجیدی چه ده نور عوامل سره یوزای شی او چوتو سیستمونه پا یو وقت که لکار اول بگی نو ده دست یو حالت احتمال شته. خو پا ده پیخه که بیا هم باید الوتکه پرزمکا بنده ده لگیدون او روسته توتی توتی شوی وای.
روسی خپل سلطنه کارپوهان ده مصری چارواکوس رده پات جسدونو او ده الوتکه ده توتو و پارشو پا مندلو که ده مرسی ده پارا لیگلی.
موږ خپل ځانګړی پام د قربانیانو خپل خپلوانو ته اړولای دی ترڅو ورسره هر ډول مرستې وشي.
تر اوسه پورې د جسدونو نیمای شمیر د پیښې له ځای څخه موندل شوی او مصري چارواکو هم د پلټنې سیمه لا پراخه کړې ده څو د پاتې قربانیانو جسدونه وموندل شي. متحده ایالاتو هم په څېړنو کې د مرستې وړاندیز کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ور ولګوئ ترڅو خوندی بی او باسیحت بی او آینده روشانه.
په خوست کې صحیح کارکون کې وی د هغو ماشومان لپاره چې د پولیو ضد درې ورځنیو کمپاینونو په محل پاتې کیږي اضافي ګرځنده ټیمونه په دندو ګمارلي. دوی زیاتوي د دې لپاره چې هیڅ ماشوم له واکسین نه پاتې نشي دغه ټیمونه تر کمپاین وروسته په کلو ګرځي او له واکسین پاتې شوي ماشومان واکسینوي. نور حال به په دې اکله د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورو.
سپینګیری حاجی سلطان غنی د خوست مرکز د ډیری سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي که څه هم زده کړې نه دي کړې خو زیاتوي پر دې پوهیږي چې واکسین د ناروغیو په مخنیوي کې اساسي رول لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین هر کمپاین پر مهال یې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه د ژغورنې په خاطر خپل ټول ماشومان واکسین کړي دي.
ګټه ودا لري چې ډېر ګزار دپاره د هر شي دپاره صحیح ده. نو واکسین کې چې ګټه نه وایي نو څه کول؟ میاس په میاس راځي دا ورکوم. یو واکسین خدا دا چې فائدې رسوي دا خلک ولا ټول تر خوشاله دي نو چې خراب وي خو نه به ورکوم.
د ارقامو له مخې د هر کمپاین پر مهال په خوست کې تر 4000 ډیر ماشومان د پولیو ضد واکسین محروم پاتې کیږي چې عمده لاملونه یې د ماشومانو ویده کېدل، د ودونو او جنازو مراسم او ځینې نور بلل شوي. د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې یادو ماشومانو ته یې د واکسین د تطبیق لپاره اضافي ګرځنده ټیمونه ګمارلي او تر درې ورځني کمپاین وروسته په کلیو بانډو ګرځي.
هیله مې دا ده چې موږ سره هغه ماشوم چې په دې درې ورځو کې پاتې وي، هغه کور چې په درې ورځو کې پاتې وي، هغه کله چې په درې ورځو کې پاتې وي، موږ سره شریک کړي تر څو هیڅ د 15 کلنۍ نه لاندې ماشوم د موږ د واکسین نه پاتې نشي او تل لپاره یې د پولیو ناوړه وحشي وایروس څخه په امن کې وساتو.
په همدې حال کې د خوست ولیم رسیال عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د واکسین د دوه اوساسکو په وسیله د خپلو ماشومانو دایمي روغتیا تضمین کړي.
اصلا ډیر عادي شی دی، کوم داسې تشویش وړ نه ده. دوه څاڅکي چې د کې الله شفا صفات ورته یې خېده په دې وبو کې او دا به ستاسو ماشومان ټول ډیر بد مرض چې هغه پولیو ده دا هغه نه به انشاء الله تعالی وساتي. د خپل فامیل او د دې ټولنې د وګو بار باندې وسی او هغه به د جامع ته خدمت کوي.
مدني فعال سلیم وفا بیا د ګزن یادي ماشومانو د فلج ناروغۍ په محو کېدو کې د صحیح رضاکارانو ترڅنګ د خلکو ونډه هم ډیره مهمه بولي.
د خلکو مسولیت دا دی چې دوی باید واکسین په منظمه دوره کې باید خپل ماشومان واکسین کړي، ازيري کړي او مثلا کازیر نه کړش خدای مکان د دوی ماشومان کلاغنه پات کیږي له واکسین څخه دوی هغه د مایوبیت لستونز سره مخامخ کیږي.
سره له دې چې سکال په خوست کې د ګزن مثبت په خراپور نه دی ورکړل شوی، مګر له شمالي وزیرستان سره د ګډ سرحد او د وزیرستاني کډوالو د تګ راتګ له امله د یادې وایروسي ناروغۍ لا جدی خطر سره مخ ولایت بلل کی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
ویاړ د ټول ملت یې غرور زموږ غیرت یې سمبول مو د وحدت یې سمبول مو د وحدت یې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
درنو اوریدونکو په خاري بسونو کې خزه لکوم ستونزو سره مخ دي. تاسو کله په بسونو کې د تاک را تاک په وخت لستونزو سره مخ شوی که هو نو ستونزه مو د فیسبوک باندې هم راته امدا اوس ولیکئ او څو شیبه وروسته یا نیم سات وروسته چې د خزه لپاره ځانګړې خبرونه نجيبه ناشابه پیلېږي په خبرونه کې په مستقیمه توګه د تلیفون د شمیرو له طریقې هم قدر منو خوندو کولای شي چې ستونزه مطرح کړي خپل قصه را سره شریک کړي. درنو اوریدونکو اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته
د چین د جمهور رئیس مرستیال لی یان چاون نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پر یو رسمي سفر کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس مرستیال لی یان چاون کابل ته تر رسیدو لږ وروسته پر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای د افغان حکومت او چین د چارواکو ترمنځ د دریو سندونو د لاسلیک په وخت حاضر شول. د هلمند پرله پسې نامنې وروسته په هلمند کې د پوځ تر ټولو لوړ پوړي جنرال دندې څخه لرې شو. د ملي دفاع وزارت د جلب جذب مرسیال هلمند ته د خول اردو د نوي قمندان په توګه ټاکل شوی او هلمند ته پر رسیدو سره یې په محلي وخت نن غرمه سم د سیخ پردنده پیل کړه. په هلمند کې د 215 میوند خول اردو مخکنی قمندان جنرال دادان لونګ په غاړه درلودله. له تیر شپې راهیسې د لهکرګاه ښار سره نږدې د مرجې په ولسوالۍ کې جګړې زور اخیستی او ځایي اوسیدونکي وایي کم د مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته مرسته ونه رسیږي ممکن د ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ورشي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د مهاجرینو ستونزې یوازې د جرمنی او اتریش ترمنځ په سرحد کې نشي حل کېدلی. په همدې حال کې اتریش یوه نوې لایحه جوړه کړې ده چې هدف یې دغه هیواد ته د افغان مهاجرینو د ورتګ مخنیول دي. د اتریش د کورنۍ چارو وزارت وایي د نوې لایحې له مخې افغان مهاجر نشي کولی چې تر دریو کلونو پورې د خپلې کورنۍ غړي وروغواړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي چې د مرګ دیبي پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداروي په نړۍ کې په هر لسم دقه کې داسې یو ماشوم پیدا کیږي چې د هیڅ ملک تباه هم نه وي. روسیه وایي په مصر کې د خپلې الوتکې د راوېدو په حق لا په بشپړ تحقیقات کوي. د الوتکه چې د شنبه پر ورځ غورځېدلې وه 240 رښتنه پکې وژل شوې دي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال فیصل مقداد نن د سه شنبه پر ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. پارام سمندر کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي چې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا جوړ شوو ټاپوګانو ته نږدې د امریکا د جنگي کټیو ځای پر ځای کېدل د چین ته ګواښ نه ګڼل کیږي. د عراق د پارلمان غړی او سیاستوال احمد جلیبی چې په 2003 میلادي کال کې په عراق د امریکا په يرغل کې ډېر مرسته کړې و نن د زړه د حملې له وجې مړ شو. او په ترکیه کې چارواکو د هغه مذهبي مشر 15 تنه پلویان نیولې دي چې کوښښ کوي د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت ړنګ کړي. سیمه ایز مطبوعات وایي چې دغه کسان په غربي ساحلي ښار ازمیر کې د امنیتي ځواکونو په یوې چاپې کې نیول شوي دي. د دې پېښې نه دوه ورځې وړاندې په ترکیه کې عمومي انتخابات وشول چې د ښاغلي اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند پکې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. خبرې درې وایي چې پولیسو د ازمیر د ښار په څو سیمو کې د پولیسو افسران او جګپوړي چارواکي چې د مذهبي مشر فاتولا ګولن ملاتړ کوي نیولې دي. دغه مذهبي مشر په امریکا کې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبری خبرونه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د لپاره راټول کړي مطالبهم دا چې تاسو واوریدل. قدر مون اوریدونکو په سولاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه رپورټونو او خبرونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي ورپسې به د خپل لپاره ځانګړي خبرونه نجيبان او شبا هم واوري چې موضوع تاسو سره شریک شو. په خاري بسونه کې خځې لکه موستون سره مخني مهرباني وکړي د فیسبوک په پاتې هم موضوع تاسو سره شریک شوې دا او د سټډیو د شمیرې لپاره کار کولای شي چې درنو خوند تاسو مونږ سره اړیکه ونیسئ. تر بیا الله مال.
رادیو